استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. رئیس جمهور آمریکا میگوید طالبان در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نظریه‌های مختلط دارند. سازمان ملل متحد گفت افزایش شمار تلفات غیر نظامیان افغان نشان دهنده نیاز فوری برای توقف جنگ و تمرکز بر مذاکرات صلح است. و آمریکا از قطع کامل کمک‌های مالیش به سازمان صحی جهان هشدار داده است. یک پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به مجله خبری نیمه روز استدیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف به صورت زنده و مستقیم در بخش خبری با شما خواهم بود. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش‌های خبری موجود برمیگردیم. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
گزارش ها از تلفات سنگین نیروهای امنیتی در قندهار خبر می دهد. یوناما با ابراز نگرانی از افزایش تلفات ملکی خواستار توقف فوری جنگ در افغانستان شد. ستر محکمه پاکستان دستور داد تا محدودیت هایی که به خاطر جلوگیری از انتشار وبای کرونا وضع شده بود لغو شوند و رئیس بانک مرکزی اروپا از پلان 545 میلیارد یورو برای بازسازی بعد از وبای کرونا استقبال کرد. مشروع اخبار. گزارش ها از تلفات سنگین نیروهای امنیتی در قندهار خبر می دهد. جمال ناصر سخنگوی قماندانی امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت که در حمله شب گذشته 3 مهاجم در داخل یک پسته امنیتی در مربوطات ولسوالی معروف 5 سرباز کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. او می افزاید که در تیراندازی متقابل پلیس 2 تن از مهاجمان کشته شده و 3 فرار کرده است.
تیر شپه در معروف ولسوالی در توغری پسیمکشه
شبه گذشته در منطقه توغری ولسوالی معروف در پوسته 3 که تاکنون دقیقا معلوم نیست که افراد نفوذی مخالفین مسلحند یا درگیری داخلی رخ داده و حمله شده، 5 سرباز ما شهید و 7 تن دیگر زخمی شدند. از جمله 3 تن از مهاجمان 2 تن آنها کشته و یکی موفق به فرار شده است.
همدغه پیشه که اگه درون پر در جمله از خدوه و جلسه ویدی او یو پتیشت بریالیسه ویدی.
اما یک منبع امنیتی که نخواست نامش ذکر شود برای رادیو آزادی گفت 3 فرد نفوذی 14 تن از همراهان پلیس خود را کشته و 1 تن را زخمی ساخته و خود با مقدار اسلحه و مهمات فرار کردند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته ادعا می کنند که 18 سرباز به شمول 4 قماندان کشته شدند. یوناما دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان می گوید افزایش تلفات ملکی، آتش بس فوری و تمرکز به گفتگوهای صلح را ایجاب می کند. یوناما در گزارش خود که امروز نشر شد می گوید افزایش تلفات ملکی در ماه اپریل در نتیجه حملات طالبان و قوای امنیتی یک سیر سعودی را نشان می دهد. یوناما از افزایش خشونت در چند هفته اخیر به شمول حملاتی که شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت ابراز نگرانی می کند. در گزارش آمده است که طالبان در ماه اپریل مسئول کشته شدن 208 فرد ملکی بودند که در مقایسه با همین ماه سال 2019 افزایش 25% را نشان می دهد و همچنین در حملات قوای حکومت 172 نفر ملکی کشته شدند که این هم در مقایسه با همین ماه در سال گذشته 38% افزایش را نشان می دهد. نماینده خاص ملل متحد دبرا لاینز خواستار آتش بس شده و از اطراف درگیر جنگ خواستار شد که به قانون بین المللی در خصوص حفاظت افراد ملکی احترام بگذارند. سخنگوی قول اردوی 209 شاهین امروز به رادیو آزادی گفت که در حملات هوایی شب گذشته نیروهای افغان در ولسوالی های قوشتیپه و منگیجیک ولایت جوزجان 10 نفر از طالبان مسلح کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. محمد حنیف رضایی می افزاید که همچنین در یک درگیری جداگانه در منطقه جرقدوق شبرغان 2 پلیس محلی نیز زخمی شدند.
یک حمله هوایی در جرقدوق ولسوالی قوشتیپه ولایت جوزجان صورت گرفتم که تعداد 4 نفر از طالبان کشته شدند و 2 نفر دیگر هم زخمی شدند.
سخنگوی قول اردوی 209 شاهین می افزاید که شاید تعداد کشته و زخمی های طالبان که در حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان آسیب دیده اند از این هم بیشتر باشد، اما طالبان هنوز در مورد افراد کشته و زخمی هایشان با رسانه ها چیزی نگفتند. در یک واقعه ترافیکی در شهرهای دوشی پل خمری بغلان یک تن کشته و 11 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. صاحبداد غفوری ولسوال دوشی به خبرنگار رادیو آزادی گفت که این حادثه صبح امروز در منطقه کیلگی رخ داده و علت آن هم برخورد دو موتر نوع سراچه می باشد. به گفته او وضعیت 6 تن از زخمی ها نسبتاً وخیم و بقیه خوب می باشد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ستر محکمه پاکستان دستور داد تا محدودیت‌های باقی مانده از قیودات که به خاطر شیوع ویروس کرونا در این کشور نافذ شد لغو شوند. این دستور به آن عده از مغازه‌های بزرگ و تجارت‌ها مربوط می‌شود که در آخر هفته مسدود بودند. محکمه استدلال می‌کند که چون تمام بازارها باز می‌باشند، از این رو دلیل منطقی وجود ندارد که این مغازه‌ها بسته باشند. در حالی که 3-4 روز بیشتر به عید فطر نمانده، انتظار می‌رود که با این حکم ستر محکمه ازدحام در بازارها و مغازه‌های پاکستان افزایش یابد. و رئیس بانک مرکزی اروپا کریستینا لاگارد از پلان 545 میلیارد یورو برای بازسازی بعد از وبای کرونا استقبال کرد. جرمنی و فرانسه دیروز این پلان را در حال اعلان کردند که اقتصاد اروپا با رکود جدی روبرو می باشد. خانم لاگاردی در صحبت دیروز خود با رسانه‌های اروپایی این پلان را امیدوار کننده خواند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه مجله خبری نیمه روز استدیوی پی یک، من جاوید نعیمی و همکارانم همراه شما خواهیم بود. رئیس جمهور امریکا میگوید طالبان در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نظریه های مختلط دارند. شماره از آگاهان هم با دونالد ترامپ هم نظرند.
متاسفانه که اینمی یک مشکل عمده که تا ناز گفتگوهای سال و نتیجه ملموس نمیرسه همی است که گروه طالبا متاسفانه با یک نظر واحد نیستند.
سازمان ملل متحد میگوید افزایش شمار تلفات غیر نظامیان افغان نشان دهنده نیاز فوری برای توقف جنگ و تمرکز بر مذاکرات صلح است. افزایش مراجعه مردم در ولایت غور به محاکم صحرایی طالبان.
از جایی که به دولت و ارگان‌های دولتی مردم مراجعه کنند، بیشترین قضاهای خود را از طریق محاکم صحرایی فیصله می‌کنند.
برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز در این برنامه مرور خواهیم کرد. آمریکا از قطع کامل کمک‌های مالیش به سازمان صحی جهان هشدار داده است. در نیمه دوم این ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. رئیس جمهور امریکا میگوید طالبان در مورد خروج نیروهای این کشور از افغانستان نظریه های مختلط دارند. دونالد ترامپ در یک توییت تازه نوشته است طالبان از حضور امریکا در افغانستان منفعت مالی به دست می آورند و به همین دلیل شمار از آنها خواهان خروج نیروهای امریکایی نیستند. اما طالبان این اظهارات آقای ترامپ را برداشت نادرست وی دانسته و میگویند طالبان به خاطر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان جنگیدند. فرشته ندا در استدیوی کابل است و جزئیات می‌دهد.
رئیس جمهور امریکا در واکنش با آن گفته های وال استریت جورنال که گفته است رئیس جمهور ترامپ در مورد افغانستان به فکر عمل می کند، ناوقت شب گذشته در صفحه تویترش نوشته که امریکا 19 سال است که در افغانستان حضور دارد و حالا شمار سربازانش از این کشور کاهش یافته است. رئیس جمهور ترامپ نوشته است طالبان در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نظریات مختلف دارند. آنها یعنی طالبان از حضور ما دلار به دست می آورند. در افغانستان ما بجز روزهای اول هیچگاه به خاطر کامیابی جنگ نکردیم. ما در آنجا بیشتر مانند پلیس عمل کردیم به جای اینکه در آنجا به خاطر قدرت نظامی باشیم. حالا ما در بخش بازسازی افغانستان نقش داریم. پیش از این نیز ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در پاسخ به یک سوال خبرنگار رادیو آزادی گفته است که آنها مطابق تقسیم اوقات نیروهایشان را از افغانستان بیرون می کنند و تاکنون نقش پلیس را در افغانستان داشتند. در این حال شماره کارشناسان افغان بدین باورند که طالبان در اعمالشان ثابت کردند که اختلاف درونی دارند. طاهر یرغل جنرال پیشین و یک تن از کارشناسان نظامی به رادیو آزادی گفت آن طالبان که خانه ها و پناهگاه هایشان در پاکستان اند با روند صلح نظر مخالف دارند.
دا دقیق خبر ده مشکلات دغسه که اون طولانه که ایچی جنگی طولانه بوسیگی او آقا هم اکثر داس هیوات تحصیل رونی بوسیگی لکه پاکستان زکه ده طالبان اکثر کورونا و زیونه جایدادونه پا پاکستان که دی شغه پاکستان مکتصابه تکلی ده بدرس دوم رکلو که شغه نگولی تا افغانستان که یو قوی پیاوله او یو لاس حکومت او دلتا دایمی سول او امن بوسیگی نو بناهن دا مشکل به وی پکه.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی سخنان دونالد ترامپ را رد کرده آن را برداشت نادرست می‌داند. فرشته ندا رادیو آزادی کابل.
گزارش از اظهارات تازه رئیس جمهور آمریکا در مورد طالبان و واکنش این گروه. دونالد ترامپ گفته که طالبان در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نظریه‌های مختلط دارند. آن سود طالبان این سخنان آقای ترامپ را برداشت نادرست و ایدارستند. یاسر احمدزی رئیس اینستیتوت صلح افغانستان به این باور است که طالبان میانشان هماهنگ و هم نظر نیستند و این مسئله در آینده روی صلح افغانستان تأثیر منفی بر جا میگذارد. با سم فرشته ندا در کابل با آقای احمدزی صحبت کرده و نخست از وی در مورد دلایل نبود هماهنگی و نظر واحد میان طالبان پرسیده است.
متاسفانه که اینمی یک مشکل عمده‌ای که تا ناز گفتگوهای صلح به نتیجه ملموس نمی‌رسد همی است که گروه طالبا متاسفانه با یک نظر واحد نیستن. اگر مثلا بزرگایشان می‌خواهند که همه موضوع تحت یک نظر واحد باشه، اما متاسفانه که در بینشان گروه های خرد ریزی هستن که انشعاب کردن و به نحو جدا میشن که یکی تماما تاثیرات گروه های استخباراتی منطقه است که بر آینده ها اگر مثلا گفتگوهای صلح میان افغان ها و طالبا و در مجموع یعنی بین امریکا و افغانان و طالبان نتیجه بده، بالاخره به صفت یک مهره از او بتانه استفاده کنه در آینده. که تانوز هم استخبارات منطقه سر از این موضوع کار کرده میرن که بتانن یک گروهی را از این گروه جدا ساخته و یا تحت همین نام و یا هم تحت نام دیگری، اما ماشین جنگی خود بود که در آینده متاسفانه بازم ضرر به افغان ها خواهد رسید.
احمدزی صاحب، دلیل اختلاف نظر بین طالبا چیست و ادامه همچو کار چی تأثیر روی پروسه صلح خواهد داشت؟
شما ببینید به خاطر منافع هر کس همیشه میتونه که تغییر را بده، نقشه رای خود تغییر بده. شما ببینید مثال زندهش سیاسون افغانستان است که به خاطر منافع شخصیشان، به خاطر اینکه به قدرت برسن، از چی مسائلی که نبود یاتر شدن. همینطور هر کس، هر گروه سیاسی و یا هر گروه جنگی کوشش اینه داره که به منافعی برسن که به اصطلاح خوابش رو میبینن. شاید هم گروه های استخباراتی به قسم کار کنن که تعداد از یار از زیر تاثیر ازی برده باشن که به نحو مثلا منافعی به ایشان برسانن و در آینده ها مثلا رهبریت و نمود تیم و یا گروه رو به ایشان بتن. دیگه این حتمی و لازمی نیست که همیشه یک گروه و یا یک تیم بزرگ تحت یک رهبری تا آخره بمانه. همیشه استخبارات منطقه کار سرازی میکنن تا به خاطر منافع خود از او استفاده کنن.
احمد زیست به تازگی طالبا این سخنان دونالد ترامپ رد کردن و گفتن که طالبا به خاطر خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان همیشه جنگ کرده و قربانی دادن. دیدگاه شما در این مورد چی است؟
خب این موضوع هست که وا جنگ کردن و جنگ میکنن، اما اگر ما بگوییم که به خاطر صرف موضوع هدف یه است که اخراج نیروهای خارجی است، من قبول به خاطر ندارم که گروه حزب اسلامی تحت رهبری آقای حکمتیار همچو مسائل اظهار میکرد، اما نه اخراج خارجی ها بود و نه هیچ. بالاخره آمد و به این تیم یک جا شد و بالاخره حال به قدرت است. زمانی که او تیم هم میخواستن که به پروسه صلح یک جا شده و بیایه به افغانستان، امی چلنج هایی بود که یکی از هایی بود که پا یک سرباز خارجی به افغانستان باشه و نمیخواه که بیایه، اما آمد. قدرت چیز دیگری است که بالاخره وادار میسازه یاره تا از اون مسائل تیر شوند. و فعلا هم اگر گروه طالبان می جنگن اهداف مختلف دارن، نه تنها امی اخراج نیروهای خارجی. اگر این موضوع باشه، زمان بود که نیروهای خارجی در افغانستان اصلا وجود نداشت، اما همو زمان هم جنگ بین گروه طالبا و گروه های مختلف دیگری در افغانستان وجود داشت. او زمان هم بسیار تلفات به افراد ملکی رسیده. او زمان چی دلیل بود که می جنگیدن؟
یاسر احمد زی رئیس انستیتیوت صلح افغانستان با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 1:16 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید افزایش شمار تلفات غیر نظامیان افغان نشان دهنده نیاز فوری برای توقف جنگ و تمرکز دوباره بر مذاکرات صلح در افغانستان است. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد برایتان پیشکش خواهد شد. حالا رویدادهای اقتصادی با فرشته ندا.
مسئولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند مسیرهای ترانزیتی میان افغانستان، پاکستان و همکاری این اتاق و حکومت افغانستان دوباره فعال شدند. توکل احمدیار رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان این موضوع را امروز در کنفرانس ویدیویی با خانم دیکر معاون سفارت آمریکا در کابل مطرح کرده است. یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید در این کنفرانس روی نقش تشبثات اتخاذ اقدامات لازم برای فراهم نمودن شرایط برای تجارت و سرمایه گذاری، ایجاد سهولت ها برای صادرات و واردات، حمایت از سرمایه گذاری و روی نقش سکتور خصوصی در توسعه اقتصاد کشور تاکید شد. بر اساس معلومات این اتاق در این نشست معاون سفارت آمریکا در کابل از حمایت آمریکا در بخش توسعه سکتور خصوصی افغانستان و ادامه صحبت با این سکتور و حل مشکلات تجارتی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان اطمینان داد. کار عملی 815 پروژه محصولات زراعتی در ولایت‌های بادغیس، بدخشان، سمنگان و غزنی آغاز شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید 370 پروژه در ولایت بادغیس، 205 پروژه در ولایت بدخشان، 360 پروژه در ولایت سمنگان و 110 پروژه هم در ولایت کنر آغاز می‌شود. با گفته آقای رستمی قرار است با این پروژه در بادغیس 40 کشمشخانه ساخته شود و 30 دستگاه خشک‌کننده میوه نیز به دهقانان توزیع گردد. در بدخشان خیرگاه های پیاز و کچالو و همچنین سردخانه های صفر انرژی ساخته می شود. در سمنگان نیز ذخیره‌گاه های پیاز و کچالو و توزیع 100 دستگاه خشک‌کننده میوه شامل این پروژه است. و در غزنی نیز با تطبیق این پروژه ها ذخیره‌گاه های پیاز و کچالو، کشمشخانه ها و سردخانه ها ساخته می شود. وزارت زراعت می گوید با تطبیق این پروژه در کنار کاریابی به سطح تن از ضایعات محصولات جلوگیری شده و روی کاروبار اقتصاد دهقانان نیز تاثیر مثبت به جا می گذارد. و این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 30 پول، یک یورو 82 افغانی، یک پوند انگلیسی 80 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 30 افغانی و 19 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 950 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 476 افغانی.
حالا ساعت 1:19 به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی است. گزارشات در مورد افغانستان هم تا لحظات بعد، اما حالا به یکی از مسائل مهم جهانی میپردازیم. این که رئیس جمهور آمریکا به سازمان صحی جهان هشدار داده که اگر ظرف 30 روز فعالیت‌هایش بهبود نیابد، واشنگتن حمایت مالیش به این نهاد را برای همیشه متوقف میکند. دونالد ترامپ این هشدار را در نامه‌ای بر رئیس سازمان صحی جهان فرستاده. این در حالی است که شمار مرگ و میر در نتیجه ویروس کرونا در آمریکا به بیش از 90 هزار تن رسیده. زرغونه منگل امی حالا در استدیوست این موضوع را دنبال کرده زرغونه جان، این هشدار دونالد ترامپ تا چه حد جدی است؟
آقای نعیمی، اول سلام به شما. چنانچه گفتین، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هشدار داده که اگر سازمان صحی جهان صرف 30 روز به بهبود فعالیت خود تعهد نکنه، امریکا حمایت مالی خود از این نهاد برای همیشه متوقف خود ساخت. طبعاً که هشدار جدی است. آقای ترامپ سازمان صحی جهان که اداره صحی سازمان ملل متحد است به ناکامی در اتخاذ تدابیر مناسب در مقابله با شیوع ویروس کرونا ملامت کرده. ترامپی هشدار دیروز در یک نامه به تدروس ادهانم رئیس سازمان صحی جهان فرستاد و گفت که ایالات متحده در مورد عضویتش در این سازمان هم غور خواهد کرد. آقای ترامپ که انتخابات ریاست جمهوری را در اواخر امسال در پیشرو داره و خودش هم به سبب برخورد با بیماری همگیر کووید 19 در امریکا مورد انتقاد قرار داره، سازمان صحی جهان بازیچه چین خوانده. این هم قابل ذکر است، حتما در جریان هستین جاوید جان، که از جمله 4.8 میلیون مبتلا به ویروس کرونا در جهان، امریکا 1.5 میلیون مورد ابتلا را ثبت کرده و تا حال بیش از 90 هزار تن در امریکا از این ویروس جان دادن. آقای ترامپ چین متهم کرده که شیوع این بیماری را در آغاز دسامبر سال گذشته پنهان نگه داشته بود و سازمان صحی جهان متهم کرده که پکینگ مسئول قرار نداده. ترامپ گفته که سازمان صحی جهان بازیچه چین است و افزوده که تمرکز این سازمان بر چین بوده و به گفته ترامپ به ایالات متحده مشوره های بد داده.
بله، خب بدون شک که در شب و روز بحث ها میان امریکا و چین خیلی داغ هم گرفته، واکنش سازمان صحی جهان تا حالا در این مورد و اظهارات ترامپ چی بوده؟
خب مقامات سازمان صحی جهانی اتهامات رد می کنن و چین گفته که در اطلاع رسانی در مورد شیوع کرونا شفاف بوده. این هم قابل ذکر است جاوید جان که ترامپ ماه گذشته حمایت های امریکا سازمان صحی جهان از زمان متوقف موقتا منجمد ساخت که نحوی برخورده سازمان با ویروس کرونا را مورد انتقاد قرار داد و او را به حمایت از اطلاع رسانی نادرست چین درباره ای ویروس متهم کرد. درباره نامه ترامپ به سازمان صحی جهان بگویم که در نامه که در صفحه تویتر آقای ترامپ نشر شده آمده که یگانه راه را به جلو ای است که سازمان صحی جهان استقلالیت خود از چین به نمایش بگذاره.
تشکر فراوان. زرغون منگل در مورد هشدار تازه رئیس جمهور امریکا به سازمان صحی جهان جزئیات میداد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید افزایش شمار تلفات غیر نظامیان نشان دهنده نیاز فوری برای توقف جنگ و تمرکز دوباره بر مذاکرات صلح در افغانستان است. یونما در گزارشش که امروز نشر شد افزایش خشونت در نیمه اول ماه می در افغانستان را نگران کننده خوانده است. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گروه طالبان را مسئول کشته شدن 208 غیر نظامی در ماه اپریل در افغانستان دانسته و در ادامه آمده که در مقایسه با این ماه در سال 2019 میلادی افزایش 25% را نشان می‌دهد. این گزارش امروز نشر شد. در این گزارش همچنان گفته شده که در عملات نیروهای افغان 172 غیر نظامی در ماه اپریل جان دادند که در مقایسه با این زمان در سال گذشته میلادی افزایش 38% را نشان می‌دهد. در گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما دلیل افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان را ارج نگذاشتن به قوانین بین المللی بشر دوستانه برای حفاظت از افراد ملکی خوانده شده که به گفته این سازمان باعث نگرانی شدید شده است. این گزارش تاکید کرده که افزایش تلفات غیر نظامیان نشان می‌دهد که باید هرچه زودتر جنگ متوقف شود و بر آغاز مذاکرات بین افغانان تمرکز شود. در این گزارش همچنان آمده که یونما از اول اپریل تا اکنون اختطاف 15 کارمند صحی توسط طالبان و تعدید کارمندان صحی و مصادره تجهیزات طبی توسط نیروهای افغان را مستندسازی کرده. دبرا لایننز نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته که آنها خواهان توقف جنگن و مذاکرات باید هرچی زودتر برای خاتمه جنگ آغاز شود. این سازمان گفته که در هفته‌های اخیر لعن خصمانه و اتهام‌آمیز طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان نقش منفی را بر جای گذاشته. در گزارش تازه یونما به عملات در جریان ماه می هم اشاره شده. عمله بر شفاخانه صد بستر در غرب کابل، عمله بر مراسم خاکسپاری در ننگرهار، عمله موتربم گذاری شده در شهر گردیز و عمله هوایی نیروهای افغان در بلخ. یونما گفته که در این عملات که از 11 می تا 14 می صورت گرفته 52 غیر نظامی کشته شدند. حکومت افغانستان و گروه طالبان تا هنوز در این رابطه عکس العمل نشان ندادند. در پی حمله ها در کابل و ننگرهار رئیس جمهور غنی به نیروهای افغان دستور داد که بالت تهاجمی درآیند. طالبان هم در واکنش گفتند که آماده دفع هر نوع حمله هستند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برخی منابع در ولایت غور میگویند میزان مراجعه مردم برای رسیدگی به دوسیه های حقوقی و جزایی به گروه طالبان و محکمه های صحرایی آنها افزایش یافته. در این مورد گزارش داریم از همکار ما منصور خسرو از ولایت غور. متاسفانه نسبت کمبود وقت این گزارش در برنامه حاضر از نشر باز میماند و در برنامه های بعدی آن را فراموش نکنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های امروز کابل. فرشته ندا شماره از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه 8 صبح با عنوان افزایش خشونت ها رای حل نیست در سر مقاله اش نوشته که طالبان باید ایجاد شورای عالی مصالحه را به فال نیک بگیرند. آنها باید به جای جستجوی منافعشان در میدان های جنگ هیئت مذاکره کننده خود را تقویت کنند. روزنامه افزوده هرچند گروه طالبان عملیات بهاری خود را اعلام نکردند، اما در 2 ماه اخیر عملیات این گروه عملا در نقاط مختلف کشور افزایش یافته است و طی 10 روز گذشته شمار زیادی از غیر نظامیان و نیروهای امنیتی در پی افزایش این حملات جان باختند. به نوشته روزنامه طالبان میکوشند تا با افزایش خشونت ها منافع سیاسی خود را در میدان های جنگ جستجو کنند و حکومت افغانستان و حامیان بین المللی آن را تحت فشار قرار دهند. با باور نویسنده حملات طالبان در حال افزایش یافته است که حکومت افغانستان آمادگی های بیشتری را برای رسیدن به یک توافق جامع با طالبان گرفته است و شورای عالی مصالحه که رئیس آن روز پیش تعیین شد مسئولیت دارد تا گفتگوهای صلح در افغانستان را مدیریت کند. هشت صبح معتقد است که پیش از این آمادگی حکومت افغانستان در چنین سطح نبود. روزنامه اطلاعات روز توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله را به تحلیل گرفته و نوشته که اگرچه برداشت غالب از امضای توافقنامه سیاسی پایان بحران و منازعه سیاسی بر سر قدرت است، اما در واقع به نظر می رسد فصل جدید از نزاع و کشمکش میان این دو سیاستمدار آغاز خواهد شد. با باور روزنامه تفسیر واقعی این سند سیاسی تقسیم حکومت میان اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور از یک سو و گروهی از رهبران سیاسی در قامت شورای عالی مصالحه ملی و شورای عالی دولت از سوی دیگر است. نویسنده اظهار نگرانی کرده که شکلگیری دومین حکومت مشارکتی و توافقی که به لحاظ قانون اساسی مشروعیت قانونی ندارد نشان می‌دهد که مردم سالاری و نظام قانون اساسی جدید در افغانستان به بنبست خورده است. اطلاعات روز افزوده که استقبال بخش قابل توجهی از افغانان از امضای توافقنامه سیاسی و اعتراض بخش دیگری به این توافق نیز مهر تایید بر این واقعیت است که مردم سالاری در کشور شکست خورده است.
اما روزنامه ویسا در سرمقالش از این توافقنامه سیاسی اظهار خوشبینی کرده و در عنوان آن نوشته که جرآمد سیاسی می تواند به یک فرصت خوب مبدل شود. به نوشته روزنامه، هر دو جانب باید این توافق را فرصت خوب دانسته و کشور که به باور نویسنده با چندین بحران مانند ویروس کرونا، جنگ و افزایش میزان فقر روبرو است، را نجات دهند. ویسا تاکید کرده که صلح برای افغان‌ها به مثابه زندگی با ارزش است و به نوشته روزنامه اگر آقایان غنی و عبدالله روند صلح را صادقانه تصریح نبخشند، این توافقنامه سیاسی به سطح تقسیم قدرت و امتیازگیری باقی خواهند ماند و مردم از هر دو جانب روگردان خواهند شد.
حالا ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه و حالا هم سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای این ساعت با شماست.
گزارش ها از تلفات سنگین نیروهای امنیتی در قندهار خبر می دهد. جمال ناصر سخنگوی قماندانی امنی قندهار به رادیو آزادی گفت که در حمله شب گذشته 3 مهاجم در داخل یک پوسته امنیتی در مربوطات ولسوالی معروف 5 سرباز کشته و 7 دیگر زخمی شدند. اما یک منبع امنیتی که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که 3 فرد نفوذی 14 تن از همراهان پلیس خود را کشته و 1 تن را زخمی ساخته است. یوناما با ابراز نگرانی از افزایش تلفات ملکی خواستار توقف فوری جنگ در افغانستان شد. در یک واقعه ترافیکی در شهرهای دوشی، پلخمری، بغلان 1 تن کشته و 11 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. ستر محکمه پاکستان دستور داد تا محدودیت‌های باقی مانده از قیودات که به خاطر شیوع ویروس کرونا در این کشور نافذ شد لغو شوند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود. از رادیو آزادی شنونده عزیز سپاسگزار هر یکتان هستم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر سید قادر جلال و همکار بخش تکنیکی. ما نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم برنامه عدالت و مبارزه با فساد را برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که در این برنامه و سایر برنامه های امروز رادیو آزادی با ما همراه باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
اصلاحات متوقف و شفافیت بودجه در افغانستان افزایش نیافته است. دیدبان شفافیت افغانستان سروی را زیر نام سروی بودجه باز سال 2019 انجام داده است. این نهاد می گوید نتایج سروی بودجه باز نشان می دهد که جایگاه شفافیت بودجه ملی افغانستان تنها 1 نمره از 49 به 50 از مجموعه 100 نمره ارتقا یافته است. مشارکت مردم در همان جایگاه قبلی خیش با نمره 15 از 100 باقی مانده و بخش نظارتی با کاهش از نمره 43 به 131 از 100 نمره افت داشته است. با اساس یافته های این سروی اصلاحات عقب گرد داشته است. دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا عدالت او له فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرخل است. زه حسیب الله تلاش ده عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه د دیونی موضوع د افغانستان رونتیا څار بنسټ راپور نویو موندنو ستونزو او شکایتونو ته ځانګړی شوی ده. د دغونی په خبرونه کې د افغانستان رونتیا څار بنسټ چیرونکی ابراهیم جبارخیل، د افغانستان مالی وزارت ویان شمروز مسجدی او د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودجه کمیسیون غړی عبدالظاهر سلنکی لموږ سره دی. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو اوریدونکو، کرونا جدي وګڼئ او د دې لپاره چې په نورو په کرونا ویروس باندې اخته نشي وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي. دا راځي د دې لپاره چې موږ هم دغه تدابیر په پام کې نیولې د خبرونې ملمانه مو د ټلیفون په کرخه راخستې دي او غواړو چې هغوی هم له موږ سره د ټلیفون په کرخه په بحث کې ګډون وکړي. د خبرونې پیل له ښاغلي جبارخیل نه کوو، د شفافیت څار بنسټ څېړونکی دی، یو له هغو کسان څخه دی چې دغه سروې جوړه کړې ده. د دغه سروې په اړه باندې به ټول جزئیات له هغوی څخه واخلو. موږ هڅه کوو چې دوی سره اړیکه ټینګه کړو، دوی له موږ سره په تمه دي. تر څو چې له جبرخیل صاحب سره زموږ اړیکه ټینګیږي، ښاغلي مسجدي ته راځو. ښاغلي مسجدي، خبرونه ته ډېر زیات ښه راغلاست. تاسو د روڼتیا څار بنسټ سروې اخیستې ده او تاسو رسېدلې ده، په دې اړه باندې غواړو ستاسو ځواب ولرو.
مننه، ورځ مو په خیر تاسو ته او درنو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بالکل، ما د روڼتیا د څار د ادارې گزارش اوریدلی دی او لیدلی مې دی. دوه برخې چې هغه په بودیجې کې د روڼتیا یا شفافیت او د خلکو د ونډې مسله ده، په هغه باندې به زه زیات وغږېږم. د نظارت برخه یې نورو اداراتو ته متوجه ده چې په هغه باندې زه عمومیاتو کې خبرې کولی شم، خو په تخنیکي مواردو کې زیات نظر نشم ورکولی. متاسفانه زما په نظر د روڼتیا د څار ادارې دغه گزارش یا سروې ته په ډېره منفي توګه کتلی دي. که موږ تاسو دغه گزارش وګورو، افغانستان د روڼتیا په برخه کې 50 نمرې د سلونه اخیستي او د خلکو د ونډې په برخه کې 15 نمرې اخیستي دي. او دا که په نړیواله کچه یا په منطقوي کچه باندې موږ مقایسه کړو، د افغانستان حکومت د نړیوالې کچې د حد اوسط څخه 15 نمرې زیات دی. او که په منطقوي باندې مقایسه کړو، په روڼتیا په برخه کې افغانستان په صدر کې قرار لري، لکه د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، نیپال، دې ځایونو نه وړاندې دی. حتی او دا نور ممالک لکه مرکزی آسیا او ایران، دا خو حتی حسابېږي نه، ځکه هغوی خو لا بېخي معلومات نشته دی. او که چېرته د خلکو د ونډې په برخه کې هم موږ پې وګورو، بیا هم د نړیوالې متوسط حد یا منځني حد څخه بیا هم یو نمره جګ دی او په منطقه کې د هیوادونو نه لا ښه دی. او دا ټول دې ته په کتو سره چې د افغانستان په ملي بودیجه کې اصلاحات که موږ بېخي هغه سخاوت پکې وکړو، د تیرو لسو کلونو را شروع شوي دي. یعنی په لسو کلو کې موږ د نړیوالې کچې نه ځان پورته کړی دی. او حالان چې افغانستان وضعیت ته ګورو، سیاسي وضعیت ته ګورو، ثبات ته ګورو، متاسفانه د فساد مسلې ته ګورو، امنیتي مسایلو ته ګورو، چې دلته بودیجه باید په داسې رقم جوړه شي چې هغه د اکثرا د حکومت لخوانه جوړه شي، ولګول شي، او یعنی یو عادي حالت کې موږ نه یستو. اما بیا هم د خوښۍ ځای دی چې موږ دومره کړي دي. او د دنیا اکثرا پرمختللي هیوادونو ته که تاسو وګورئ، مثلا ماليزیا، ترکیه، هندوستان، جاپان او روسیا، حتی کاناډا، حتی دلته د خلکو ونډه تقریبا د اول د یو نه شروع تر 15 نه هی شلو ته رسیږي. یعنی افغانستان د دغه سه هیوادونو نه چې په سلهاو کلونه باثباته دی او بودیجه سازي یې کړې ده، ځانونه یې چېرته رسوي، بیا هم 4 یا 5 نمرې تفاوت لري. او همدارنګه د روڼتیا په برخه کې، ولې دا په دې معنی نه ده چې د بودیجې په ښهوالي کې، د خلکو په ونډه کې موږ باید لا ښهوالی رانولو. ښهوالی باید راشي، له دې هم بهتره شو. اما که چېرته مثبت کار شوی او یا ښه کار شوی، د هغه نه باید تقدیر وشي او داسې په منفي سترګه ورته ونه کتل شي.
ډېر زیاته مننه. خوب، دلته متاسفانه کوم څه چې تاسو ویلي هغه ته ډېره زیاته خوشبیني نشته. په دغه سروې کې برعکس دوی ویلي چې اصلاحاتو هم شاتګ کړی دی، د خلکو لاسرسی کم شوی دی، او هغه ځای چې پخوا یې درلود هغه ځای نه دی نیولی. دا صحیح ده چې د نورو هیوادونو څخه به مخکې وي کوم موارد چې تاسو ورته اشاره وکړل، خو اساسي هدف دا دی چې خپل ځای له لاسه ورکړی دی، بیرته شاتګ کړی دی.
نه خو وګوري په دوه برخو کې مشاتګ نه دی کړی چې ما مخکې درته ویل چې په هغه باندې زه د مالی وزارت د موقف نه خبرې کوم. په درونتیا په برخه کې مو یوه نمره زیاته کړې ده چې دا پرمختګ دی. د خلکو د ونډې په برخه کې مونږه ثابته ولاړ یو د تیر کال په پرتله شاته پاتې شو. د نظارت برخه په هغه باندې مخکې لکه هم چې ما وویلې زه دومره خبرې نشم کولی ځکه هغه د بررسۍ عالي ادارې او د پارلمان مسله ده چې دوی باید د ملي بودیجې د مصرف یا د ملي بودیجې مواردو نه نظارت وکړي. خو یو څه شی چې زه ویلی شم چې د نظارت لپاره که هغه دا ادارات دي که مطبوعات دي که نور خلک دي، مالیه وزارت نه چې هر څه غوښتل کېږي، هر ارقام غوښتل کېږي یا نور موارد غوښتل کېږي، هغه مونږ دوی ته په لاس کې په دسترسۍ باندې ورکړلی دي. دا چې د تخنیکي لحاظه چې وروسته به د روڼتیا د څار ادارې درانه همکاران په دې باندې لا نور معلومات ورکړي، د څار یا د نظارت په مسله کې ولې مشکلات رامنځته شوي دي یا په دغه برخه کې افغانستان ولې خپلې نمرې د لاسه ورکړې دي، په هغه باندې به دوی معلومات ورکړي یا که نور همکاران مو د نورو اداراتو نه را دعوت کړي هغوی به وایي. اما په دغه دوه نورو برخو کې باید هم په راپور کې شته دی، هم موږ تاسو باید ووایو چې په واضح توګه په یوه کې پرمختګ شوی او په یوه کې ثابت یست.
ډېره مننه درنو اوریدونکو. موږ هڅه کوو چې د روڼتیا څار بنسټ استازی هم په خپرونه کې وي. دوی له موږ سره ژمنه کړې وه او د بحث اساسي موضوعات هم په دوی راڅرخي، خو بیا هم تر دې چې دوی سره اړیکې ټینګي کې موږ د روڼتیا څار بنسټ سروې لرو چې په جزئیاتو به خبرې وکړو. دا سروې په کومو معیارونو باندې جوړه شوې ده، له چا سره د دغه سروې په جوړولو کې، دغه راپور په جوړولو کې چا سره خبرې شوې دي، څومره کسانو په دغه سروې کې ګډون کړی و، نړیوال معیارونه یې څه و، کورني معیارونه په دغه سروې په جوړولو کې کوم موارد و، دا ټول جزئیات به له تاسو سره د روڼتیا څار نړیوال بنسټ استازه شریک کړي. اما آقای مسجدی، یکی از موضوعاتی که در این سروی گنجانیده شده این بوده که دولت افغانستان در سروی پنجمی که صورت گرفته بود در سال 2018 اینا تعهد کرده بودن بر بعض موارد، اما در انجام تعهدشان و یا هم دهی که اقدام به خاطر انجام تعهدشان انجام بتن کدام بهبود چشمگیری به وجود نامده و در نحوه مصرف منابع ملی و کمک های مالی خارجی کار به سزای انجام داده نتانستن؟
خب من هم میفهمم زمانی که کار به سزای انجام نشه چی رقم از 49 نمره ما به 50 نمره میریم و یا از حد متوسط جهان بالاتر میریم. من فکر بکنم یک چیز باید ما از لحاظ تکنیکیش نه بلی از لحاظ موثریت ازی ببینیم. شما فکر کنین که کشورهایی که بزرگترین اقتصاد دنیا هست، کشورهایی که اقتصادشان ثباتشان به مراتب از افغانستان بهتر و خوبتر است، اگر به مشارکت مردمی از اینا ببینین در 40-50 سال گذشته چرا از حد 15-20% بالا نرفتن؟ بسیار دلیل واضح وجود داره و او ای است که هر زمانی که ما به مردم مراجعه میکنیم، درخواست مردم پروژه های بسیار کوچک محلی است. اگر ما مثلا بودجه را کلن با او میتیم، پس مسائل بزرگ اقتصادی که بتانه اقتصاد افغانستان به چرخش بیاره، اتصال منطقه بی بمیان میه، زیر بنا بمیان میه، اینا امکان پذیر نیست و این روال است که در تمام دنیا یک مقدار بسیار کوچک بودجه به درخواست مردم مستقیم شده میره، چون موارد محلی هستن و چیزی نیستن که به اساس یک نظرسنجی یا مطالعه تکنیکی انجام شود. این اگر توقع مایی باشه که در بخش اشتراک مردم ما با 50-60-70 برسیم، او وقت زیادی را میگیره و هنوز با او شاید هیچ کشور دنیا، بزرگترین کشور دنیا که در صدر از این سروی قرار داره کشور نیوزلند است، در بخش اشتراک مردم 50 نمره داره، یعنی در صدر لست است با صدها سال ثبات و هم بودن با مردم، هنوز 50. ما در حالت فعلی در 15 قرار داریم که از بیشترین کشورها خوبتر است. در بخش شفافیت البته ما به این باور هستیم که از این باید بهتر و خوبتر عمل کنیم. در سال گذشته یکی از بزرگترین سندهایی که باعث هم یک نمره زیاد شد ما انجام دادیم، نشرش کردیم. امسال هم متعهد به این هستیم که در سند بودجه ملی تک تک افغانی که تعدیلات میآید، تغییرات میآید، مصارفی که میشه، اینا باید نشر شود. ولی چون این مسئله برمیگرده به بودجه 1399 که عالی آماده مصرف و ساختن شدن است، یک تعداد از اسنادایی که مثلا پیشگیرانه باید نشر میشد یا در مورد زمان بودجه سازی معلومات باید اشاره میشد که نشد. ولی از کل ما باید با مو چیزی که ببینیم، پیشترم ما گفتم که جای برای بهبود است، ولی اطور هم نیست که ما کلن این مسئله را از دید منفی ببینیم.
دیر زیاده منانا بیتر تاستر اگرزم خغل مسجدی آفای سالنگی، شما را هم به برنامه بسیار زیاد خوش آمدید میگیم. یکی از مواردی را که سروی دیدبان شفافیت افغانستان داشته، موضوع نظارت و ارزیابی بخصوص از سوی نهادهای ملی و بین المللی گفته شده که در رو نمره ای را که به افغانستان از لحاظ نظارتی داده شده به مراتب کمتر بوده. از 43 نمره فقط 31 نمره از 100 نمره داشته و یک گفته بسیار بزرگ را نشان میده. میخواستیم به عنوان یکی از نهادهای ناظر بر کارهای دولت افغانستان و یا هم نهادهای ادارات مرتبطی که شما روی از نظارت دارین پاسخ شما را در این مورد داشته باشیم. چرا نتونستین یک نمره خوبی را از لحاظ نظارت بر ادارات بخصوص بخش مالی داشته باشین؟
سلام به شما، با میمانای عزیزتان و با شنونده های عزیز و ملت افغانستان. ثانیاً شما میدانین که از عمر شورای ملی افغانستان سالهای در سال متمادی میگذره و کار شورای ملی در این دوره، در دوره 17 نزدیک به یک سال است. ما از زمانی که کار آغاز کردیم عملی اولین برنامه و اولین دیدگاه و ایده‌های رهبری کمیسیون مالی و بودجه پارلمان افغانستان این بود که با تا ما سیستم استکودا را در داخل کمیسیون ایجاد بکنه و این موضوع را مکررن چندین بار از وزارت محترم مالیه تقاضا کردیم تا ما بتانیم از روند جمع‌آوری عواید ملی در افغانستان نظارت بکنیم. یک. دو، ما چندین مراتب مجالس متعدده با وزارت محترم مالیه و بانک جهانی داشتیم تا ما بتانیم با طور شفاف، عملی و واقعی از عواید و از مصرف حکومت افغانستان ما نظارت کنیم. اما با کمال تأسف تا این دمی که ما با شما صحبت میکنم وزارت محترم مالیه و سکتور و بخشایی را که در حکومت افغانستان است اونا تا این دمی که لازم بود اجازه ندادن تا کمیسیون مالی و بودجه و پارلمان افغانستان از روند جمع‌آوری عواید نظارت بکنند. ما تا به سرحد بحث‌های خطی سال 97 پیش رفت که حتی وزارت محترم مالیه و شرکای بین المللی به این نتیجه رسیدن که اگر احیانا روال و فشار از این بیشتر شود نشود تأثیر بکنه بر کمک‌های جامعه جهانی. بنابرای اون پارلمان افغانستان مکلف است که از یک یک افغانی که مالیه دهنده ها در افغانستان با حکومت افغانستان میدن با حکومت و با وزارت محترم مالیه کار بکنن. اما در عین حال توقع و امیدواری بر این است که وزارت محترم مالیه هم در بخش عواید و در بخش مصارف پارلمان افغانستان همکاری بکنن و آنچه که دیدبان شفافیت در مورد بودجه انعکاس دادین، طبیعتاً افغانستان یکی از کشورهایی است که تقریبا ما حکومت نوپا نداریم و حکومت رم نداریم که عمر طولانی داشته باشن، اما ما از جنگ هم نبرآمدیم، عملا در جنگ هستیم. ما میتونیم که جنگ تبعات منفی و تبعات داره در سر سایر بخشای جامعه، طبیعتاً هم در بخش مالی هم تبعات منفی خود داره. ما این دم میخوایم با شما بگویم که تا این دم شاید کس نگفته باشه، ما میخوایم با شما بگویم که 30,000 موتر ایرا که باید ترانزیت میشد به نام ترانزیت وارد مرزهای افغانستان شده، ارزیابی ایرا که ما از داشتیم و خود وزارت محترم مالی برای موضوع اعتراف میکنن که تنها 3,000 از این از مرزهای افغانستان بیرون شده. این خود نماینگری است که بزرگترین چالش و بزرگترین مشکلات در عواید افغانستان وجود داره و فساد در گمرک‌های افغانستان بیداد میکنه سیاسی موترها داخل افغانستان میایند و در بنام ترانزیت اما از مرزهای افغانستان بیرون نمیشن و اینا نحوی از پرداخت عواید فرار میکنند و شیوه نظارتی را هم اگر شما در حکومت افغانستان بیشتر فکر بکنید که باید پارلمان افغانستان با او بیشتر اقدام بکنه، در این ملک وطنی که شما دارین باز بدلیل دید که بعضی از منصوبین و مامورین امور فرار بکنه از همون مسئولیت های خودشان، باز تحنی کلان یا تهمت کلان خواد به پارلمان افغانستان و با وکلا زدن که اینا میخوان بهره برداری اقتصادی از یادرس بکنن. با او دلیل گاه و ناگاه پارلمان افغانستان و کمیسیون مالی بودجه کار خود انجام دادن اما با احتیاط.
بسیار تشکر سالنگی صاحب. با توجه به نقش اهم نظارتی شما و همچنان با توجه به نفوذ نظارتی که شما دارین، فکر میکنین وزارت مالی صلاحیت ایره داره که شما را اجازه نده تا نظارت بکنین وظیفه خود انجام بتین؟
نه، قانون اساسی افغانستان، اصول وظایف داخلی و یکی از ایجاد پارلمان ها در دنیا و به خصوص در افغانستان ایجاد پارلمان یکی از اساسات شمی است که تا حاکم و سرور عواید یک ساله دهقان و یک شبه در محصول مصرف نکنه. اما با کمال تأسف باید گفت که شما میبینین پولی را که از کدای 91 و کد پالیسی کد 92 در سالهای گذشته به مصرف رسیده تا این دم اصلا برای فکر یک اقتصاددان در افغانستان جا نداره. ما در این موارد وقتی که ما از وزارت محترم مالیت تقاضا کردیم سیستماتیک دار شما در داخل کمیسیون مالی و بودجه فعال بسازیم و این همکاری نکردن، یکی از اهداف ما بود که ما بفهم بدانیم که روزانه عواید ملی افغانستان چند است. پس یک دفعه مالیات دهنده افغانستان ما باید حساب داشته باشیم و به مردم افغانستان حساب بدهیم که تا این دم سخنگوی محترم وزارت مالی است. اونا شاید در این مورد پاسخ بدن سیستم اصلی گدار چرا اجازه نمیتن ما با سیستم اصلی گدار دست پیدا بکنیم و از عواید ملی افغانستان نظارت کنیم. دوم، ما چهار مراتب به ساله که گذشتیان در سال 92 چهار مراتب ما حیات تعیین کردیم تا از روند حوایط در گمرکای افغانستان در شهر کابل از چشمه های ایداتی افغانستان ما نظارت بکنیم. با کمال تأسف که اونا تقاضا کردن هر آن چیزی که شما از ما میخواین و نظارت بکنین توسط مکتوب و نامه شما از ما بخواین، ما مکتوبی و نامه روان میکنیم بر شما که خود شما میدونین که وقتی که ما اگر احیانا توسط مکتوب و نامه بازجویی میکردیم از یک طرف ما جایگاه سارنوال نداشتیم، از طرف دیگه که معلوماتی را که همون ماموری که خودش به جنایت یا بر اختلاس داره اون با ما دوباره همون معلومات هم میده. بنابراین حکم باطل بر باطل حرام است. یعنی یک کسی که کار باطل انجام میده اگر احیانا نوست هم برای زبور کنه بازم حرام است.
کسی هم جبرخیل سیب دیر نا وخت لمو سره په خبرونه کې ګډون وکړ، موږ غوښتل چې خبرونه له ډونچا سربنسټ څخه پیل کړو ځکه محور د بس او د دوی راپورو په هر صورت خو دې چې به ارتباط نشي. خغل جبرخیل تاسو خرغلاس کوی ما تاسو د راپور ځینې موضوعات موږ په خبرونه پیل کې واخیستل، غواړم لن معلومات دغه سروې په اړه باندې په کوم معیار جوړ شوی ده، لچا سره خبرې شوې دي، دغه سروې څه وخت شوې ده، څو کسانو سره شوې ده، که تاسو معلومات ورکړئ
ډېره مننه. سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، میلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته او ډېره زیاته بخښنه غواړو چې زه لږ ناوخته وصل شوم تاسو سره. د پرانیستې بودیجې سروې په یو سل اوولس هېوادونو کې کېږي، تقریبا 90% آبادي دنیا هغه کور کوي او 153 هېوادونه لري مکمل، چې هغه بیا په مختلف درې بخشونو کې هغه کار کېږي. چې هغې کې د بودیجې درونتیا موضوع ده، د خلکو د ګډون موضوع ده، او بل د نظارت موضوع ده. د نړیوال بودیجې مشارکت هغه نهاد ده چې سیکرټریټ لري، او دغه ټول سروې هماهنګي په نورو ملکونو کې د هغې له لوري کېږي. په افغانستان کې درونتیا سر هغه بنسټ ده چې 2000 مالیکل څخه دغه سروې هر دو کال وروسته کوي او هغه نتایج چې هغه بیا میډیا ته او نړیوال بودیجه مشارکت سره شرکی بیا وزارت مالیه سره نږدې نه کار کوي. دغه سروې زه خپله لکه څېړونکی د دې سروې هم او مکمل دو کال نیستی لکه شروع نه تقریبا 2019 جنوري کې مونږه یا 2013 دسمبر کې مونږه شروع وکړه او مونږه درې نهادونه چې هغه وزارت مالیه ده، اداري لی تفتیش ده او بل د پارلمان نهاد ده، هغې سره مونږه دغه سوالونه شریکوو او هغوی نه دغه معلومات راخو، د هغې معلوماتو پر اساس بیا مونږه سکورینګ کوو، بیا مکمل کوم مجموعي سکور د هغه د نړیوال بودیجې مشارکت له لوبې کېږي. سږ کال یې یا د 2019 کې کوم سروې وه، هغې کې د روڼتیا په بخش کې مونږه فقط یو نمره خوالی درلوده، چې هغه وجه دا وه چې مونږ د ان ایئر ریپورټس یو اته چې کوم مهم سندونه دي د بودیجې، هغې کې یو د ان ایئر ریپورټس هغه په 2019 مالي کال کې مونږ نو کاونټ کړی، ځکه هغه له ناوخته نشر کېده، خو 2019 مالي کال کې کوم سروې کېدل هغې کې په وخت نشر شوی، نو په دې وجه سکور زیات شو. بل د کوفاک موضوع وه، کلاسیفیکیشن آف فنکشن آف ګورنمنټ یو سټنډرډ د هغې په وجه سکور ښه شوی، خو سکور ولې ډېر ښه نه شو یا ولې مونږ کوم ځینو کې پاتې راځو، نو هغه موضوعات دا دي چې یو اگزیکیوټیو بجټ پروپوزل یو سند ته چې هغه د پارلمان ته وړاندې کېږي، هغې سند کې د عوایدو د مالیاتو یا د کومکونو یا د نور مصارفو په هکله باندې هغه څه معلومات نه دي نشر شوي کومه څه چې د نړیوال بودیجې مشارکت سټنډرډونه دي، یا ایکون سټنډرډ ورته وایي چې د ګورنمنټ فاینانس سټیټسټکس والا، او یا نور څه کوم سټنډرډونه دي، د هغې مطابق دغه عواید چې دي که مونږ وګورو، نو هغه چې کوم سند مونږ کتلی او د دې لپاره نو مونږ کتلی چې عواید څومره دي، بیا په کې لاندې نور داسې ډیسګریګیټډ معلومات نه ایسي، اوس به کوم لاین نه دا عواید راځي، ډایرکټ ټیکس، انډایرکټ ټیکس او کوم نور لکه کسټم ډیوټی یعنې که مونږ وګورو کوم ولایت کې څومره جمع کېږي، نو دا شیونه پکې نو نشر شوي. دېنه علاوه سټیټیزن بجټ مونږ یو سند لرو، هغه ورژن باید د ښاریانو لپاره ډېر په اسانه ژبه باندې هغه معلومات چې کومه مهم سندونو کې نشریږي، هغه باید ډېره اسانه ژبه باندې باید خلکو ته نشر شي، نو هغه سند باید اته واړو اسناد دوی پبلیک کړي، هغه دوی صرف یو سند ته پبلیک کړی چې هغې ته یونایټډ بجټ یا تصویب سوی بودیجه ورته وایي. راځو د خلکو د ګډون برخې مونږ سکور هم پنځلس نمرې اخیستی، داسې 2019 کې مو چې کله مونږ 2019 کې نو د مالیې وزارت له لوري تعهداتو چې مونږ په دې کې بهبود راولو، مونږ به دغه د خلکو ګډون برخه کار کوو او دا به سکور به زیاتو چې د هغې لپاره بیا دوی کنسلټیشن یا مشورتي مجلسونه درلودل خلکو سره، هغه مشورتي مجلسونه یو خدا سي هغه کې صرف یو خاص خلک کمیونټي ډیولپمنټ کونسل والا خلک سي هغه راغلي، بیا هغه خلک سي راغلي هغه تدانو ورکړل سي دا وي خپل هغه سلف اکسپریشن وو کې هغه خپل سي کوم شيونه دي کوم پروژې دي هغه غواړي، هغه کې دا اوس خلک د ویل کې د کمیونټي یا پروینشل ډیولپمنټ پلان سي کوم جوړ سوی دي، هغه نمونګه تاسو پروژې راکې، حالانکه هغه پروژې خلکو سره سیما کله خبرې وکړي، خلکو ویل چې دا زموږ پروژې نه دي، دا زموږ ضرورت دي، لکه کابل کې چې کوم مشورتي مجلس کېده دا دغه خبره ده، نو په دې وجه دغه ډېر مؤثره ثابت نه شو، نو په دې وجه سکور هم ښه نه شو. دېنه علاوه د بودیجې څلور پړاوونه دي، جوړولو مرحله، د تصویب کېدلو مرحله، د عملي کېدلو مرحله او بیا درجهي مرحله. دې څلور مرحلو کې باید خلکو ته اجازه ورکړل چې هغوی هغه خپل غوښتنې چې دي هغه خلکو حکومت سره شریکې کړي، بیا د پارلمان او د ادارې لی تفتیش هم دلته رول لري چې هغوی خلکو سره څنګه انګیجمنټ کوي، آیا پارلمان مدني بنسټونو ته یا خلکو ته داسې یو موقع برابروي یا خلکو ته هغه معلومات چې دي نشروي یا نه نشروي. نو په دې وجه زه سکور چې دا خصمانه ده، مالیې وزارت خپل هماهنګي کوي چې د دوه کلو کې چې پارلمان سره ادارې لی تفتیش سره نږدې نه کار وکړي او د سکور کې بهتروالی راولي، خو هغه ونه د بودیجې وزارت برخه کې زمونږ سکور د درې سال وخت نه یو د شته راخته
جبر خلص بساسو غیق قد وصل کی کزایت ملک چه تغییر ورکی ترسو و کولیسو میره بانی وکی
نو د بودیجې نظارت برخه کې د ادارې د تفتیش سکور وش په تو نه 500 تر اخته سو او د پارلمان سکور یو سل وخت نه 22 تا دلایل دغه دي چې پارلمان د بودیجې د تطبیق د ان ایئر امپلیمنټیشن د بودیجې نه کم نظارت کوي یا هغه نظارت سره پورونه نشر کړي دي خپل پارلمان خلک وګوري چې څنګه نظارت کیږي یا پارلمان مدني بنسټونو ته وخت ورکوي چې هغوی راسي کله بودیجې ته سپکي کې د هغوی غږ پکې واورېدل شي یا چې کله آډیټ رپورټ راځي د هغوی غږ پکې واورېدل شي نو په دې وجه پارلمان کورس دغه راښکته سوی ځکه چې دوی دغسې موقع نه دي ورکړي خلکو ته چې هغوی یا هغه د دوی نظارت چې کوم راپورونه دي هغه نه دي نشر شوي خلکو لپاره د ادارې د تفتیش مسله داسې داسې هغه استقلالیت موضوع ده شرکت سټنډرډ دا وایي چې باید د ادارې د تفتیش رئیس یا هغه باید د سیاسي مداخلت نه جدا هغه وټاکل شي بل ادارې لی تفتیش کوم اډیټ کوي هغه باید یو بل مستقله اداره دا وګوري ریویو کوي دین علاوه بل دا چې تفتیش په پروسو کې باید خلکو ته ونډه ورکول شي چې خلک هغه خپل انپوټ سي دی هغه ادارې لی تفتیش ته ورکړي او اخره کې یو نهاد په نوم د انډیپندنت فیسکل انسټیټیوشنز
ببخشین ما وقت ما به پایان رسید خبرها شروع میشه برنامه یک ساعته بعدی انشاءالله در برنامه های آینده روی این موضوعات هم بحث خواهیم کرد بسیار تشکر از مونگ خبرونه پای تا رسیده تر راتلون که خبرونه علامو ملو